آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
په کابل کې د پارک پیلس په ملمستون باندې د وسلوالو کسانو په حمله کې 15 کس وژل شوي او 6 تنه زخمي شوي دي. جمهور رئیس اوباما په سپینماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعت سره کتلی دي او د بورندي د کورنیو چارو وزیر په هغه هیواد کې د کودتا خبر رد کړی دی. قدر من اوریدن کو السلام علیکم. نن پنجم بعد د دیار لسو څلور نیو کال د هم د ساور د میشتې څلور وشتمه ده چې د 2015 کال د می د میشتې څوار لسمه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سرداری تاسو اورو. پولیس وایي چې په کابل کې د پارک پیلس په ملمستون باندې د وسلوالو کسانو برید پای ته رسیدلې دي. د ای پی خبري اژانس ته پولیس ویلي دي چې په برید کې چې څو ساعته دوام وکړ 15 کسان وژل شوي دي او 6 کسان ټپیان شوي دي. پولیس ویلي دي چې پاته 45 یارغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د کابل د پولیسو قومندان عبدالرحمن د ای پی خبري اژانس ته وویل چې برید په محلي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماښام په 3 بجو هغه مهال پیل شو چې وسلوالو د پارک پیلس په ملمستون باندې ډزې پیل کړې. د پولیسو قومندان عبدالرحمن د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل او په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې په برید کې یو امریکایي وژل شوی دی. د پارک پیلس هوټل ته زیات خارجي میلمانه او د غیر حکومتي سازمانونو غړي ورځي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ماموریت دفترونو ته نږدې واقع دي. د سیلانیانو د ځایونو په اړه د څو څیړنو په نتیجه کې د پارک پیلس هوټل مسؤول بلل شوی و. له بلې خوا د هلمند د ولایت په مرکز ښار لشکرګاه کې هم پرون د چهارشنبه په ورځ یوه ځانمرګه حمله وکړه چې 10 کس یې وژلي او 12 تنه یې زخمي کړي دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند د محلي پولیسو یو قومندان محمد ګلاب ایوبی او یو دینی عالم هم شامل و. دوه ځانمرګو برید کوونکو چې د پولیسو یونیفورمونه یې اغوستي وه او په اتوماتیکي وسلو سنبال و د هلمند له امنیتي قواو سره یې نښتو څلور ساعته دوام وکړ. د هلمند د ولایت د والي مرستیال محمد جان رسولیار امریکا ژغ ته وویل چې شاوخوا 9:30 بجې وې چې ځانمرګو برید کوونکو د دینی عالمانو پر غونډې باندې بریت وکړ. په کومه ودانۍ کې چې غونډه کېده هغه د هلمند د ولایت د حج او اوقافو د ریاست او د ادګا جماعت ته نږدې پرته ده. د هلمند امنیه قومندان پاشا ګل بختیار امریکا ژغ ته وویل چې لومړی بریت کوونکو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر سایکل وچاوه او بیا د غونډې ځای ته ورننوتل او د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړ. طالبان ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن نایف سره وکتل. دواړو خواوو د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن نایف او دغه د مرستیال محمد بن سلمان هرکلی
وکړ.
ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ فوقالعاده دوستي موجوده ده چې تاریخ یې د امریکا د پخواني ولسمشر روزویلټ وختونو ته یعنی شاوخوا 70 کلونو ته رسیږي. ولسمشر اوباما وویل چې عربستان په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف په جګړې کې ډیر مهم نقش لري. هغه وویل چې د سعودي د ولایت سره د تروریزم خلاف د جګړې په اړه خبرې نه یوازې په سیمه کې د ثبات لپاره بلکه د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره مهمه وي. د سعودي ولایت محمد بن نایف ولسمشر اوباما ته وویل
ان شاء الله على تخط المصاعب وضع الامور ان شاء الله
منو چې تاسو سره به د سنزو د هوارولو او پسیم کې د قراری او ثبات راوصول لپاره کار وکړو. تم کیږي چې د پنځشنبه په ورځ به د خلیج د هیوادونو د همکاري د شورا د غړو هیوادونو مشران د امریکا د میریلند په کیمپ ډیوډ کې سره وګوري. د سپین مانی وایند ویل چې په کیمپ ډیوډ کې به د سیمه ایزې همکاري په اړه خبرې وسي چې پکښې به په سوریې او یمن کې د جګړو او د خلیج د هیوادونو د اندېښنو په اړه چې د ایران په اړه لري خبرې وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. د بوروندی یو لوړپوړي چارواکي هغه ادعا ویره کړې دي چې وایي یو یاغي جنرال په دغه هیواد کې کودتا کړې ده. د بوروندی د کورنۍ چارو وزیر امریکا ژغته وویل چې د دې هیواد ولسمشر توفادار قواوې د ولسمشرۍ د ماڼۍ راډیو او تلویزیون د ودانۍ او د پایتخت هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري. هغه زیاته کړه چې ولسمشر د تانزانیا څخه بیرته بوروندی ته تللی دی. د بوروندی ولسمشر تانزانیا ته د سیمه ییزو مشرانو د غونډې لپاره تللی و، خو د بوروندی د کورنۍ چارو وزیر دا ونه ویل چې ولسمشر اوس چیرې دی.
یو ډلې فعالینو د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې د هغو ملکیانو او پولیسو نه د مسؤلیت لیرې کړي چې د سولې ساتنې په قواو کې کار کوي. هغوی وایي چې دا کار به د هغوی لخوا د جنسي تیریو او ناوړې استفادې مخنیوی وکړي. د ایډز فری ورلډ په نامه د یوې موسسې کارکوونکي پاولا دونووان پرون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې په قواو کې ملکي کارکوونکي او پولیسان تر هغه پورې مسؤون دي چې عمومي منشي بان کی مون په اړه فیصله کوي. د موسسې چې په هغې کې د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس میرمن ګاراکا میشل او د کاناډا ډګر جنرال رومیو دالیر هم شامل دي او په 1994 کال کې د رواندا د قتل عام په اړه خبرداری ورکړی و، اوس په ماشومانو باندې د جنسي تیروی د دسیسو له کبله تازه مبارزه پیل کړې ده. د فرانسې، چاد او استوایی ګینه له خوا د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د سولې ساتنې کوم عسکر چول سی ودی په هغو باندې تورونه لګیدلې دي چې تنکوی هلکانو ته د خوراکي موادو د ورکول په بدل کې په هغوی باندې جنسي تیری کړې دي.
یو منصفه هیئت په دې باندې کار پیل کړی دی چې په باستن کې د ځغاستې د لوبې په لوبغاړ باندې بمچون کې جوهر څرنایف ته دی د مارک سزا ورکړ سي او کدي د ژوند تر اخره پورې په زندان کې پاته وي. د منصفه هیئت غړو ته دا دوسیه پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وسپارل شوه چې څارندوالانو د مجرم مدافع وکیلانو د تروریزم د دغې دوسیې په اړه خپل وروستي دلایل څرګند کړل. څارندوالانو د مدافع وکیلانو هغه دلایل رد کړل چې ویلې جوهر د خپل مشر سخت دریځ ورور تیمور لانګ تر تاثیر لاندې راغلی و. خپله تیمور لانګ د پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو. هغوی وویل چې جوهر کسه هم چې د بمچولو په وخت کې 19 کلن و، هغه د عمر په لحاظ په دې پوره پوهېده چې کوم کار غلط او کوم کار صحیح دی، او هغه غوښتل چې په ایران او افغانستان کې د امریکا د جګړو غچ واخلي. فدرالي ترندوال ستيف ميلن وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې منصفه هیئت د خلکو په وینو سرو بدنونو د ویرونکو او دهشتناکو صحنو عکسونه وښودل، وی ویل چې هغه نه پښیمانه کړې او نه یې معافي غوښتې ده. هغه وویل چې دا د یو ملزم تروریست خبرې دي چې وایي هغه سم کار کړی دی. هغه د بېګناهو سړیو، ښځو او ماشومانو وژل، شنډول، سخت زخمي کول سم کار بولي. مدافع وکیل جودی کلارک چې د اعدامولو سخت مخالفه ده د جوهر ترنایف یو بې هدفه احساساتي ځوان وباله چې د چچنیا څخه امریکا ته راغلی و. هغې وویل چې تیمور لنګ تل مدان هغه ته د اسلامي جهاد او القاعدې په اړه خبرې کولې او د دې خبرو تر تاثیر لاندې راوستلی و. د منصفه هیئت ټول دولس تنه غړي باید د ترنایف د اعدامولو په اړه موافقه ولري.
او دا هم وروستی خبر. یو تور پوسی ډیر مشهور شزه هیریت ټاپمن به هغه تیروی چې عکس په پاینده کې د امریکا په شل ډالری نوټ باندې چاپ سی. هغه یو تښتیدلې مینځوه چې د امریکا د غلامۍ په دورې او په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې نه مخکې کلونو کې د ازادۍ په خوا د زرګونو غلامانو لاښوونه کوله. څه د پاسه 6500 خلکو آنلاین په هغه راګیري کې برخه واخیستله چې په 2006 کال کې به د امریکا د شل ډالری نوټ په مخ باندې د هیواد د شپږم جمهور رئیس اندرو جکسن تصویر نوی او په ځای به د کومې مشهوري او شی پیژندل سوي شدي تصویر چاپ سی. دا مبارزه د امریکا د متحده ایالاتو په اساسي قانون کې دغه تعدیل نامې سلمه کلیزه په نشه کوي چې شوزه د رای ورکولو حق ورکړ. د امریکا د سکې د ډیزاین کولو صلاحیت که څه هم چې یوازې د دې هیواد د خزانه وزیر لري، مګر کانګرس ته هم داسې لایحه وړاندې کیدای سي چې په بانک نوټ باندې د یوې ښځې د تصویر د چاپولو پریکړه وکړي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مو کریز موږ د خبرونه رپورت لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پس بین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن نایف سره وکتل. دواړو خواوو په منځني ختیځ کې د امنیت په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن نایف او دغه د مرستیال محمد بن سلمان هرکلی
وکړ.
ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ فوقالعاده دوستي موجوده ده چې تاریخ یې د امریکا د پخواني ولسمشر روزویلټ وختونو ته، یعنی شاوخوا اویا کلونو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د سعودي د ولیعهد او دغه د مرستیال سره یې د یمن د وضعیت په اړه خبرې کړي دي، او په دې هم خبرې کړي دي چې څنګه په یمن کې اوربند ټینګېدای سي. ولسمشر اوباما وویل چې عربستان په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف په جګړې کې ډیر مهم نقش لري. هغه وویل چې د سعودي د ولیعهد سره د تروریزم خلاف د جګړې په اړه خبرې نه یوازې په سیمه کې د ثبات لپاره، بلکې د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره مهمې وي. د سعودي ولیعهد ولسمشر اوباما ته د سعودي د پاچا پیغام ورساوه. هغه وویل چې د سعودي پاچا د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستراتیژیکو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د سعودي ولیعهد محمد بن نایف ولسمشر اوباما ته وویل
منیو
چې ستاسو سره به د ستونزو د هوارولو او په سیمه کې د کرارۍ او ثبات د راوستلو لپاره کار وکړو. د سپین ماڼۍ چارواکي وایي چې د خلیج هیوادونه د امریکا نه تمه لري چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د منځني ختیځ شرایطو ته په کتو سره د دوی ملاتړ وکړي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې امریکا د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا سره امنیتي همکارۍ ته ډیر اهمیت ورکوي. تمه کیږي چې د پنجشنبې په ورځ به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو مشران د امریکا د میریلینډ په کیمپ ډیوید کې سره وګوري. که څه هم مخکې د سعودي عربستان پاچا ویلي وو چې په غونډه کې به برخه اخلي، خو د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاچا سلمان په ځای به د هغه ولیعهد او مرستیالې په غونډه کې ګډون وکړي. د سپین ماڼۍ ویاند وویل چې په کیمپ ډیوید کې به د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وسي چې پکښې به په سوریې او یمن کې د جګړو او د خلیج د هیوادونو د اندېښنو په اړه چې د ایران په اړه لري خبرې وسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اورېدی. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان ولسي جرګه وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو موجودیت او تولید په دغه هیواد کې د ناامنیو اصلي لامل دی. دغه راز د جرګه وایي اوس مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان د اعتیاد له رنځ څخه کړیږي، چې په دغه هیواد کې د ناامنیو په پرتله نشه یي توکي د افغانانو ژوند ته په لوی ګواښ بدل سوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل څخه د ممتاز بهیر پر پوښتنه کوي.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې د نشئی توکو پراخ موجودیت او په لوړه کچه تولید د روانو ناامنیو بنسټیز لاملونه ګڼي او وایي د ناامنیو په پرتله نن سبا نشئی توکي د افغانستان د وګړو ژوند ته پر یو لوی ګواښ بدل شوی دی. د ولسی جرګې زینو وکیلانو د دغه جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې چې د بحث اصلي موضوع په افغانستان کې د روانو ناامنۍ او سیړلو ته ځانګړې شوی وویل، اوس مهال په دغه هیواد کې تر 3 میلیونه وګړي پر نشو روغ دي او هر شیبه د لمنځتللو ویرشته ده. د ولسی جرګې غړي خلیل احمد شهید زاده د نشئ توکو د روغ دو په اړه د افغانستان او امریکا لخوا تر سره شوی ورستۍ سروې ته په اشاره وویل، په هر لسو افغانانو کې یو پر نشو روغ دی او د جګړې په پرتله د افغانانو ژوند له جدي ګواخ سره مخ کړی دی.
از جنگی که امروز انسان ها را میکشه، ما 3 میلیون انسان امروز
د هغه جګړې په پرتله چې نن انسانان وژني، موږ په حقیقت کې نن 3 میلیون انسانان د مرګ په کومه کې لرو. 3 میلیون انسانان له کورنۍ ولري دي، 3 میلیون انسانان ناروغ دي او هیڅ ډول تدبیر ورته نه لرو. یوازې په راپور ورکولو یا د ولسمشر، اجرایی رئیس، کابینه او ملي شورا په سر خورولو د ستونزو نه لري کیږي. آیا سه لاره چاره شته چې لږ تر لږه دا 3 میلیونه پر خپل ځای پاتې شي او زیات نشي،
همین 3 میلیون سر جای خود بمانه، اضافه نشه؟
تیر ورځ د افغانستان او امریکا یو ګډ سروې چې په 2014 کال کې د افغانستان په سلور وشتو ولایتونو کې ترسره شوی و خبره شوه. په دغه سروې کې راغلي چې 3 میلیونه افغانان پر نشو روغ دي، چې ورکه 1 میلیون ماشومان او 1 سلنه مېرمنې هم شامل دي. دا سروې ښیي چې د افغانستان د نفوس 1 سلنه خلک اپین او یا له اپینو نور جوړ شوی نشي توکي کاروي. خو د ولسی جرګې ځینې وکیلان د دې سروې پایلو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دا سروې لا تر اوسه په رسمي ډول د هغوی لخوا تایید شوی نه ده. د ولسی جرګې غړي عبید الله رامین وویل، لومړی دې دا سروې د یوې معتبرې ادارې لخوا تایید او بیا دې خپره شي. هغه مختلف ایسایی چې تر اوسه تایید شوی نه دي، موږ دلته دا صلاحیت نه لرو هغه ارقام او فیصدي وړاندې کړو چې کومې سرچینې یا مرجع تایید کړي نه وي. د غراس د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په افغانستان کې د نشئ توکو زیات کار او تولید د روانو ناامنیو اصلي لامل په توګه یاد کړ او په همدې توګه په دغه هیواد کې د 3 میلیونو نشیانو موجودیت د اندېښنې وړ وباله. په پای کې د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې د مسکراتو او نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون ته دنده وسپارله چې د اړوندو وزارتونو چارواکي ولسی جرګې ته د استجواب لپاره راوبولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په مکړې څو لنډ خبرونه. پولیس وایي چې په کابل کې د پارک پیلس په میلمستون باندې د وسلوالو کسانو برید پای ته رسېدلی دی. د ای پی خبری آژانس ته پولیس ویلی دی چې په برید کې چې 2 ساعته دوام وکړ، 15 کسان وژل شوي او 6 کسان ټپیان شوي دي. پولیس ویلی دی چې په پاته 450 یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د بلې خوا، د هلمند ولایت په مرکزی ښار لشکرګا کې پرون د چهارشنبه په ورځ یو ځانمرګه حمله وکړه چې 10 کسه وژلي او 12 تنه یې زخمي کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولایت محمد بن نایف سره وکتل. د بروندي یو لوړپوړي چارواکي هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي یو یاغي جنرال په دغه هیواد کې کودتا کړې ده. یوې ډلې فعالینو د ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې د هغو ملکیانو او پولیسانو څخه د مسؤلیت لرې کړي چې د سولې ساتنې په قواوو کې کار کوي. هغوی وایي چې دا کار به د هغوی لخوا د جنسي تیریو او ناوړې استفادې مخنیوی وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د پنجشنبه په ورځ د 2 ورځو لپاره چین ته ځي. د سفر اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو قوي کول شودل سوي دي. د ښاغلي مودي د سفر په هکله د هند د ممبای د ښار څخه د امریکا ژغ خبریالې انجانا پاسریچا دا راپور رالېږلې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د هند لومړنی صدر اعظم وي چې د صدر اعظمۍ په لومړي کال کې چین ته سفر کوي. د نوي ډیلي د جواهر لال نهرو په پانتون کې د چین د مطالعاتو پروفیسر سری کانت کوندا پالی وایي چې صدر اعظم نریندرا مودي چینایي پانګه اچونکي هڅوي چې په هند کې د فابریکو او د زیربناو په جوړولو کې پانګې واچوي او هغه دې کار ته ډېر اهمیت ورکوي.
پرایم منسٹر مودي هډ میډ میک ان انډیا اس هیز فلاګ شپ.
صدر اعظم په هند کې تولید سوی یو مهم پروګرام ګرځولی او دا یې درکړی ده چې د بهرنیو اثارو پریمانه ذخیرې لري. د چین د دغو ذخیرو څخه په هند کې د پانګې اچونې په برخه کې په ځانګړي ډول د تولیداتو په سکتور کې ګټه اخیستل کېدی سي. هند هم غواړي چې چین دې په دې برخه کې پانګه اچونه وکړي ځکه چې هغه هیواد پکې زیات پرمختګ کړی دی. ښاغلی مودی به د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره د پنجشنبه په ورځ د شیان په لرغوني ښار کې وګوري او بیا به ورته په پیکینګ کې رسمي هرکلی وویل سي او تر هغه وروسته به شانګهای ته ولاړ سي. تمه کېږي چې دواړه مشران به د 100 میلیاردو په ارزښت تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې تړونونو کې د لوړ سرعت د اورګاډي پټلۍ او په هند کې د صنعتي پارکونو جوړول شامل دي. د پانګې اچونې تر څنګ هند غواړي چې د چین بازارونو ته دي د هغوی لاسرسی زیات سي. پروسه ښکال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او یا میلیارد ډالر وه چې د هند برخه پکې یوازې 8 میلیارد ډالر کېده. هند او چین په داسې حال کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هومالیا په غرونو کې د 3 لسیزو را په دیخوا د سرحد پر سر جنجالونه روان دي. همدې جنجالونو د هند او چین اړیکې هم کمرنګه کړي دي. خو د څه وخت را په دیخوا چې مودي صدر اعظم سوی هند کوشش کوي چې خپله بهرنۍ پالیسي په داسې ډول پر مخ بوزي چې بل چاته احتیاج نه وي. نوی دیلی د جاپان او د امریکا متحده ایالاتو سره ستراتیژیکي انډیوالي لا پسې پراخه کړې چې چین یې د یو سره هم ښه راشه درشه نه لري. د هند د دې اقدام په جواب کې چین د هند د رقیب هیواد پاکستان سره اړیکې مضبوط کړل دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ تیره میاشت اسلام آباد ته سفر وکړ او په پاکستان کې د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د پانګې اچونې اعلان وکړ. د چین په دې پانګه اچونه کې د یو اقتصادي دهلیز وړاندیز هم سوی چې په هند کې یې هم اندیښنې پیدا کړې دي ځکه چې دا دهلیز و د کشمیر له لارې پاکستان ته ځي چې هند او پاکستان یې د ملکیت پر سر جنجال لري. د هند د بهرنیو چارو د وزارت وزیر جی شنکر وایي چې په دې مسلې د هند سره وار د مخه خبرې کړې دي او په دوه اړخیزو خبرو کې به بیا هم پرې بحث وسي. په عین حال کې د چین د چارو مبصر او د هند د ملي امنیت د مدیریه هیئت په خوانی غړی یاداف رانادی وایي چې د هند او چین ترمنځ په آسیا کې ستر اقتصادي هیوادونه دي او په یو بل د باور د نشتوالي سره سره دواړه هیوادونه غواړي چې د یو بل د اقتصاد څخه ګټه واخلي.
There are underlying tensions which neither side will ignore. At the same time
د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې اساسي ستونزې شته چې یو یې هم له پامه نس غورځولی خو په اساسي ډول یې بیا دواړه کوشش کوي چې څنګه وکولای سي صمیمانه اړیکه ولري او هر چیرې چې امکان ولري په اقتصادي لحاظ ګډ کار وکړي. په خپل صدر اعظم مودي به هم کوشش وکړي چې اقتصادي فرصتونه پیدا کړي ځکه چې دا د هغه اصلي اجندا ده. د چین څخه وروسته به صدر اعظم نریندا مودي منګولیا او د هغه ځای څخه به جنوبي کوریا ته سفر وکړي. ښاغلی مودي کوشش کوي چې په دغو هیوادونو کې هم د پانګې اچونې غوښتنه وکړي ځکه چې د هغه په قول دغه اقدامات په هند کې د غټ پرمختګ سبب کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی مرکته د سولې او دیموکراسي لپاره د شوزو مساوي له طالبانو سره د روانو خبرو اترو په لړ کې باید د شوزو حقوقونه بشری حقونه د هیواد اساسي قانون او د شوونیز او تحصیلی حقونه تر پښو لاندې نسی. د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون په اړه د روڼتیا نشتوالی هم د اندېښنې وړ بللی او دا چې د دوی اندېښنه څومره پر ځای ده دا او نورې ورته پوښتنې د سولې د عالي شورا غړي ګلالی نورصافي د آشنا رادیو سره په مرکه کې جواب کړی دی.
معلوم ده کاپسول نه خو باندې ډیره وسی امه وانا یو ګارانټي یو اطمینان ورکول کیږي او کچيري مثلا دا کونه خدانه خاصه تلفيږي ده هم یو لوی ضربه ده خو حقوقه ده.
بله، تر اوسه پورې چې تاسو د سولې د عالی شورا غړیتوب لره، تاسو خپل د یو غړي په توګه خپل رول څنګه تثبیت کړم دی چې تاسو عضویت لري او کوم کارونه یو نیک ګام د سولې په برخه کې اخیستل شوی؟
دغه د سولې شورا چې د ورځې جوړه شوې ده فقط د مشکلات سره مخامخ دی. تاسو پیږی چې هم چې جنگ په افغانستان کې یو ډېر مغلقه جنگ دی، هغه چې د دې سولې ته راتګ هم یو مغلقه لار لري چې ډېر هڅه الیزل په کار لري. فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه کارونه چې شوي دي، موږ وایو چې سولې شورا هغه شی چې ارزو لري هغه د مختلف عوامل د کابل خپل ارزو ته نه رسیږي. تاسو څنګه په ټول ځای کې سولې یو کول شي چې یو ډېر لاندې لار مخکې ودی د دې مملکې کې، اته په دې مملکې کې په کلونو دوام کوي چې سولې راشي. موږ هم د څه امید لرو چې دا پروسه باید دوام وکړي، د هر لارې نه باید زحمات وایستل شي چې سولې راشي. متاسفانه یو چې د خلک دغه کم توقع لري دغه نن چې سولې پروسه شروع شي باید سبا نتیجه ورکړي.
اکثرا د سولې په عالی شورا کې د ښځو عضویت سمبولیک ګڼي، تاسو څه وایئ؟
زه دې ته سمبولیک په معنا د دې په نشم دی دې ته نه یو چې ښځې سره کوم باید سیږي دې کې هم ناری نه دي هم ښځې دي. زه فکر کوم هغه کارونه چې موږ نه دي کړي، زه فکر نه کوم چې هغه کارونه وسیږي چې موږ باید کړي وای نه کړي. او زه چې ګورم زه خپل ځان ته سمبولیک نه وایم، زه خپل غږ لرم، زه خپل نظر لرم، زه خپل پیشنهاد لرم، وخت چې دا شانس لرم زه خپل سمبول نه یم.
بله، په خپل د سولې په عالی شورا کې څومره ستاسو نظر د نورو خزینه او غړو نظر څومره تایید شوه دی، څومره منل شوه دی د سولې په برخه کې؟
اغه نظریات چې ویل کیږي دا چې سره کوم هغه باندې عمل شوه دی یا د دې زمينه برابر شي چې هغه عمل شي نه، دا یو خبر ده. اما دا چې څه څنګه نظر نه لري تر کړی، دا چې څنګه نظر ته واګ نیول شوه احترام شوه دی، دا زمرا ده. او معلوم دار یو حالت دی چې دا سولې چې موږ وایو دا سره خامراشي دا یوازې د سولې د شورا وظیفه نه ده، دا د ټول اجتماع او د ټول حکومت او د ټول دولت وظیفه ده. دې کې د سولې شورا فقط یو زمينه سازي کوي دې ته، اما د خزو غږ او د شوي نه مثلا هغه پیشنهادونه چې موږ لرو، مثلا موږ پروګرامونه چې موږ غواړو ونیسو، موږ ته چا ممانعت نه کوي. کنفرانسونه نیول شي ودي، مثلا هر پروسه هر عمل چې موږ کړی دی اقلا د مقاومت سره موږ مخکې شي نه سي. زه فکر کوم چې همدغه یو لاسته راوړنه چې په دغه ټولنه کې موږ شتون لرو، موږ نظریات اورېدل کیږي او موږ خپل اقلا موږ خپل نظر وړاندې کوو.
خپل رول ته په کتو د سولې پالي شورا کې د ښځو د ډېرې ونډې پاکله څه نظر لري؟
زما نظر دا دی چې هر څومره د ښځو تعداد ډېر وسي دا به یو مثبت خبري، ولې چې د یو غږ نه دوه غږ سي دي او هر څومره نظریات ډېرېږي دا یو قوي نظریات وسیږي، ډېر غږ اوچت وسیږي. معلوم ده نه ښځې چې دوی زه فکر کوم دا لږ دي، بهتره دی چې د اویا نفر نه اقلا شل ښځې پکې وي. دا به ښه خبر وه که دغه رقم یو پیشنهاد ومنل شي، دا به ډېر د خوشحالي ځای وي. متاسفانه په اول کې همدغه نه نفر ته ونډه ورکړل شه چې تر اوسه پورې ما رقم باقي پاتې. معلوم ده زه دې ته مثبت نظر وایم چې باید ښځو تعداد ډېر وسي.
یو خو د حکومت د خوانه ښځو ته د سولې په عالي شورا کې ونډه ورکول دي، بل د مقابل لوري درک دی هغه چا سره چې تاسو خبرې غواړئ. څه فکر کوئ چې د ښځو خبرې به په څومره اثر ګذاره وي او څومره به د مخالفینو سره په خبرو کې ښځه خپل رول ولوبولی شي؟ څه فکر کوئ چې مخالفین هم ستاسو رول ته ارزښت قایل دي؟
د خبرې په مشکله دی چې سړی ځواب ورکوي چې موږ مخ په مخ چې مخالفین سره ناست نه درلودل چې فرضاً د هغې نظر موږ پوښو چې آیا هغې زموږ نظر اوري یا دا چې هغې ادریږي موږ سره په یو میز باندې کېږي. دا هغه خبر دی چې بل د دې چې دې مذاکرات ته بلل کېږي یا دې چې د غاډه دې مذاکراتو ته، هغه وخت به د دې جواب سړی ورکولی شي. خامخا به دی چې د مقابل لوری هم خپل په ګروپ کې چې د سولې لپاره خبرې اترې کوي ښځو ته ونډه ورکړي چې څه وشي کولی د ښځو نظر یو د بل سره تبادله شي.
ډېره مننه ګلالۍ نور صاحبه کور وده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر بنو ریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کندهار هرات جلال آباد کې باندې نسمه شي په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه او وبشتي او ټټه په 14 وي په کندوز خوست او فراه هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په فراه کې به د تودوخه لوړه درجه نه دي شوي پام دې سره درنو ورډونکو زموږ د سارنې خبرونه مطالب پای ته ورسېدل زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو خروزتی جو په لاند وخت کې به د خبرونه پیل سي د خبرونه همکاران حاضر دي نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو زموږ سره اوسئ